같아요.
라디오 아사디.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. نن سه‌شنبه ده 1402 هجری لمریز کال د سلواغي دلوي د میاشتې 23 د 2023 میلادي کال د فبروري 14 ده. مخکې له دې چې د خبرونې بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبانو چارواکي په خوست ولایت کې د وډلیز قبر د موندلو خبر ورکوي. د خوست خاروال بسم الله بلال پرون دوشنبه خبر اعلان وویل دا ډلیز قبر چې د خوست په مرکز کې موندل شوی او شاوخوا سل مړي پکې و، احتمالا د پخواني شوروي اتحاد پلوي حکومت له وخته امپاتې دی. ښاغلي بلال زیاته کړه چې دا قبر د شنبه په ورځ د خوست په سړبني سیمه کې د یوه کوچني بند جوړولو لپاره د کیندلو په مهال وموندل شو. خغلی بلال د سیمې د اوسیدونکو په حواله وویل په قبر کې خخ کسان په 1950 کال کې چې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ حکومت واکمن وژل شوی دی. د خوست خاروال زیاته کړه چې په ډلیز قبر کې داسې مړي هم و چې د ښځو جامې په تن وې. د خغلی بلال په وینا ښکاري چې په دې قبر کې خخ شوي کسان ټول ملکي وګړي دي. پر افغانستان پخواني شوروي له یرغل وروسته او همداراز کورنیو جګړو په دوام د تیرو څه باندې څلور لسیزو جګړو په مهال تر دې دمه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه ډله ییز قبرونه موندل شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په نوي میلادي کال کې به نږدې 500,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا پرون دوشنبه ناوخته په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې اټکل کېږي په روان 2023 میلادي کال کې به شاوخوا 4,350,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه شي چې په سلو کې 90 به بشري مرستو ته اړتیا ولري. د یو چا د معلوماتو له مخې د تیر 2023 کال په وروستۍ یوروب کې نږدې 500,000 افغانان د بې اسناده کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت د نوي پالیسۍ په اساس په جبري ډول خپل هیواد ته واستول شول. د یو چا بیان زیاتوي چې اوس مهال 6,300,000 افغانان د اوږدمهال لپاره بې ځایه شوي چې په دوی کې ډېرو یو لسیزه مخکې خپل کورونه پرېښي دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې افغانستان د بې ځایه شوو خلکو د شمېر له پلوه په جنوبي آسا کې لومړی او په ټوله نړۍ کې دوهم ځای لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این سی آر په کندهار ولایت کې د قابلو د روزنې د یو کورس د پیل خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په یو بیان کې چې پرون دوشنبه پر ایکس شبکې خپور شو ویلي دا دوه ورځنی روزنیز پروګرام د جاپان په مالی ملاتړ پلان شوی او هدف یې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو برابرول دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا د لګېدلو محدودیتونو او له پاکستان او ایران د سلګونو زره کډوالو د راستنېدو په نتیجه کې په تېره د ښځو لپاره پر روغتیایي خدماتو فشار زیات شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ پرون د سریلانکا په وړاندې د شلوریزو لوبو لپاره د ملي لوبډلې غړي اعلان کړل. په دې لوبډله کې د محمد نبی عیسی خیل، ابراهیم زدران، عصمت الله او بخی عظمت الله عمر ضیا او ګلبدین نایب په څیر څو لوبغاړي چې اوس مهال له سریلانکا سره د یو ورځنیو لوبو په لړۍ کې لوبیږي شامل دي. افغان لوبډلې سریلانکا ته د خپل دې سفر په مهال کوربه لوبډلې ته یو ټیسټ او دوه یو ورځنۍ لوبې بایللې او سبا چهارشنبه په دریمه او وروسته یو ورځنۍ لوبه کې ورسره مخامخ کیږي. له دې لوبې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو شلوریزو لوبو لړۍ پیلېږي چې د فبروري له 18 څخه د فبروري تر 21 پورې دوام کوي. یو امریکایي چارواکي پرون وویل وروسته له دې چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن بستر شو او دندې مرستیال ته وسپارل شو، بروکسل ته د هغه سفر هم لغوه شو. ټاکل شوی و چې ښاغلی آسټن د پنجشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه او یوه ورځ مخکې له هغه د اوکراین د تماس له ډلې سره په جلا غونډو کې ګډون وکړي. پنځه ویا کلن آسټن د اکشن به پورز دهغو اعراضو لکبل چې د مسانې ناڅاپي ستونزه بلل شوی د جدي څارنې په خونه کې بستر شو. د فرانسې حکومت پر اوکراین د روسي د بشپړ يرغل د دوهمې کلیزې په درشل کې پر موسکو تور لګولې دی چې د انټرنیټي لاسوهنو په مټې د کیف د لویدیځو متحدانو په اړه د ناسمو اطلاعاتو د خبرولو اوګد مهاله کمپاین پیل کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پر نوویل چې روسي په اطلاعاتو کې د لاسوهنو او د درواغو د خبرولو لارې د اوکرين پر لویدیځو متحدانو له غېډې پر پولند، جرمني او فرانسې د حملو لپاره هڅې چټکې کړې دي. فرانسوي چارواکو په دې اړه د ایکس یا پخوانی ټویټر په ګډون د ټولنیزو شبکو پر پلیټ فارمونو او د سپوتنیک په څیر په روسي وی پانو خبر شوی پیغامونه د مثالونو په توګه یاد کړی دي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په وړاندې ځینې خنډونه وو چې ډېره برخه یې د واکمنو طالبانو د لاسوهنو او ځینو طبیعي پیښو نتیجه وه. خو هغه د تیرو دوو کلونو پرتله کم شوي. د چارو شنونکي وایي دواړه لوري باید خپل مکلفیتونه وپیژني.
ملګری ملتونه باید د ټولګټو پروژو د مالی او تخنیکی امکانات په معین وخت سره برابر کړي او اسلامي امارت هم لازمه ده چې خپل پالیسیو کې نرمي راولي چې څو د پروژې پلي شي.
یو شمېر سوداګر وایي تر اوسه له بانکونو د خپل پیسو په ایستلو کې ستونزه لري.
چې مخپلم په معین بانک کې پیسې باقی دي نه راکوي، مطلب د جمهوریت د وخت پیسې.
د نورستان اوسیدونکو وایي ډېر ځنګلونه وهل شوي او بیا احیاته سخت اړتیا لري.
پښوی علاقه تر اوسه پورې سپیرم دغه صفات دي د وخت د حکومت نه او د مرستدوی ادارو نه غوښتنه او دغه دا مناسب بوتي لرغوزان یا وغیرہ دغه وکړل شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرائیل صدر اعظم د مصر له ګواښ سره سره چې ویلي د کرف سره د خارته اسرائیلي ځواکونه نن وزینو له اسرائیل سره به د سولې تړون لغوه کړي، ژمنه کړي چې ځواکونه به د سخت دریځ حماس ډلې د منځ وړلو لپاره د خارته واستوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ملګری ملتونه پر روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د خندونو خبر ورکوي. ملګری ملتونه د بشري مرستو د همغږي ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې کڅم دا خندونه چې ډېره برخه د واکمنو طالبانو د لاسوهنو او ځینې د طبیعي پیښو نتیجه وه، د تیرو دوو کلونو پرتله کم شوي دي، خو لا هم د دوی چارې له ستونزو سره مخامخ کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي پروانه فبروري میاشت کې بیا هم په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو چاره له خندونو سره مخامخ و. اوچا وایي چې پروانه میلادي میاشت کې د بشری مرستو و دیرش پروګرامونه د دې خندونو له کبله په موقتی ډول وځنډیدل. د راپور لمخې د دې خندونو په سلو کې نوي د واکمنو طالبانو او د هغو د پوځي ځواکونو لخوا جوړ شوې دي. او چاوایي کڅ هم د خندونه د تیرو میاشتو پرتله په سلو کې 28 او د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 14 کم شوي. خو علت یې د اوچا په وینا ښایي په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو له کبله د بشري مرستو د رسولو په عملیاتو کې کموالی او یا ځنډ وي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله لا هم ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسول ګران کار دی. او چا زیاتوي چې که څه هم د روغتیا او زده کړو په برخو کې طالبانو د ښځو کار کولو ته یوه استثنا منلې ده، خو له دې سره سره په خیریه ټولنو کې د کار او د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو ونډه نیمګړې ده. او چا په خپل راپور کې یادونه کوي چې په سلو کې د وش په تخندونو علت د مرستو پر رسولو کې د طالبانو یا د طالب وسلوالو لاسوهنه وه. او چا وایي دا لاسوهنه یا د لاسوهنو هڅې د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاتې شوې دي. او چا د مثال په توګه د هغو کسانو په خوښولو کې چې باید مرستې ترلاسه کړي یا پر دندو وګمارل شي د طالب چارواکو لاسوهنه یادوي. په راپور کې راغلي د دې لاسوهنو له کبله په غور او دایکنډي ولایتونو کې د بشري مرستو بهیر وځنډید. او چا وایي د تیرو میاشتو پرتله د مرستندویو مؤسسو له کارکوونکو شتمنیو او تاسیساتو سره د تاوتریخوالي پیښې 15% زیاتې شوې دي. په راپور کې د خیریه ټولنو د 9 کارکوونکو د نیول کېدو او بندي کېدو او پر 4 کسانو د فزیکي حملو یا له هغو سره د تشدد، د 2 کسانو د ټپي کېدو او د اوچاله تاسیساتو د غلا د یو مورد یادونه شوې. د اوچا راپور په روانه میاشت کې په امنیتی پیښو کې د یو شمیر کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. طالبانو د ملګرو ملتونو د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خواله دی چې کله هم د بشری مرستو د رسولو په چاره کې د طالبانو د لاسوهنو ادعاوې شوي دوی په کلکه رد کړي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار په 13 نومبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې طالبان له افغانستان سره د امریکا له مرستو د پام وړ ګټه اخلي او یا یې خپلو کسانو ته ځانګړي کوي. په راپور کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د ملګرو ملتونو او د کورنیو او نړیوالو مؤسسو د کارکوونکو په ګډون له 9 کسانو سره چې په ساحه کې حاضر وو مرکې شوي او تقریبا ټولو ورته ویلي دي چې طالبان د امریکا مرستې یا د ځان لپاره اخلي او یا یې د ویش په چاره کې لاسوهنه کوي. د چارو د شنونکو په باور دولتونه نه یوازې خیریه ټولنو ته د امنیتي تدابیرو په ټینګولو مکلف دي، بلکې باید د هغو په چارو کې د افرادو او ډلو د لاسوهنو مخنیوی هم یقیني کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی عبدالحسیب لطیفی بیا د دواړو لورو د مکلفیتونو خبره کوي.
ملګری ملتونه باید د ټولګټو پروژو د مالی او تخنیکی امکانات په معین وخت سره برابر کړي او همداشان د مزایمتونو او خنډونو د پروژو په پلي کېدو کې لمنځه یوسي، او اسلامي امارت هم لازمه ده چې په خپل پالیسیو کې نرمي راولي ترڅو د پروژې پلي شي.
د اوچا راپور په عین حال کې ویلي چې په ځینو مواردو کې د طبیعي پیښو لکه د درنو ورښتونو، سیلابونو او برف کوچونو له کبله هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو عملیات له خندونو سره مخامخ شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په نوي راپور کې ویلي چې په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو په وړاندې ځینې خندونه وو. لبل خو د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وایي د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمی او په نجونو او ښځو د طالبانو جدي محدودیتونه د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړی ده. د سازمان د خبره پرون په خبر شوی راپور کې کړی ده په عین حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو محدود روغتیایي اسانتیاو او روغتیایي برخې ته د کمی پاملرنې له امله هم شکایت کوي. جزئیات په دې راپور کې
د بشری حقوقو څار سازمان د دوشنبه په ورځ د افغانستان د روغتیا او درملنې ناورین د راتلونکو لپاره د وړاندوینې وړ بحران تر عنوان لاندې یو راپور کې په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې یادې کړي. دا سازمان وایي د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنۍ مرستو کمی او بنجونو خوځو د طالبانو جدي محدودیتونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړي ده. د سازمان زیاته کړي روغتیایي ناورین په پراخه کچه د خوارزواکۍ او سختو ناروغیو په برخه کې خلک اغیزمن کړي دي. د دې اته د شمخیز راپور په دوام لیکل شوی چې د ډول د 2020 کال د اگست 15 وروسته یعنی د طالبانو د بیا واکمنې دورې هيسي د افغانستان اقتصادي سقوط د هواد روغتي بنسټونو ته جدي زیان رسولې دي او د مرستکونکو لخوا په بشري برخه کې د مرستو د کمی او پریکړې له امله روغتي اسانتیاو ته لاسرسي کمزورې، اقتصاد او د خوراکین خوندیتوب او بیسوباتي لا زیاته شوې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي د طالبانو سیاست او نامناسب کړنو دا ناورین لا زیات کړي او د خوځونجونو پر زده کړو بندیز به د خزینه روغتي کارکونکو د روزنې د دوام مخه ډب او پراتونکو کې به په دې برخه کې کمښت یقیني کړي. د افغانستان لپاره د بشری حقوقو د څار سازمان سیډونکو فرشتي اباسي په دې راپور کې ویلي د بهرانه او پراختي مرستو بندیدل او د طالبانو لخوا د خوځو د حقوقو نقص د افغانستان په روغتي سکتور کې د یوې سترې فاجعه لامل شوی چې په نامتناسب ډول افغان جنو خوځو ته زیان رسوي. د سازمان د دوه د ناسې لګډونوالو چې تمه ده د دې میاشتې په 13 او 19 د ملګرو ملتونو په مشرۍ وشي وختي چې د طالبانو په مشرانو فشار راوړي څو په افغان جنو خوځو محدودیتونه چې روغتي برخه ته د افغانانو لاسرسي محدودوي له دې ډلې د جنو خوځو په زده کړو او کار محدودیت لري کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم روغتي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې لښته سنځو شکایت لري. د تخار د کل افغان ولسوالۍ یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
هغه میرمنې چې دلته امیدوار وي روغتیایي اسانتیاو لکه ډاکټر او درملو ته ډیر کم لاسرسي لري. موږ مجبور یو چې د خپل روغتیایي ستونزو د حل لپاره مرکز ته ولاړ شو چې نږدې 4 ساعت لري دی. تر هغه ځایه لو پوری مو ستونزه نور هم ډیریږي.
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت تر اوسه د بشری حقوقو د څار سازمان د راپور په اړه خبرګون نه دی خوده لري. خو نږدې 2 اونۍ وړاندې د دې وزارت سرپرست قلندر ایباد یوې غونډې ته ویل دی چې د کوم بنسټ نوم واخلي په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو په اړه د نړیوالو سازمانونو راپور نه رد کړل او دای د طالبانو د حکومت پر ضد تبلیغات وبال. تبدا سال کې د یونیسف نږدې 15 ورځې وړاندې وویل په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي داسې ځایونو کې اوسي چې روغتیایي امکانات او اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال وي یو شمیر بانکونه لا هم د نقد او پیسو د ورکولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. مولا عبدالغنی برادر تیر ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې د دې موضوع په یادولو سره د بانکونو له ونډوالو غوښتل چې د دې ستونزې په هواري کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې د سوداګرو په ګډون د یو شمیر بانکونو مشتریان وایي چې لا هم له ځینو بانکونو د پیسو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت د اقتصادي عالی شورا د رهبرۍ د مالی ثبات د کمیټي او د بانکونو د ونډوالو په دویمه اقتصادي غونډه کې تایید کړه چې یو شمیر بانکونه د نغدو پیسو په ورکولو کې لستوندو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستيال پر ایکس پانه لیکل شوی چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په قربتو په دې غونډه کې مولا عبدالغنی برادر د دغه بانکونو لوندوالو غوښتل چې د یادې ستونزې په هواري کې همکاري وکړي، خو هغه د کوم مشخص بانک یادونه ونه کړه. په ورته وخت کې د سوداګرو په ګډون یو شمیر بانکونو مشتریان وای لا هم یو شمیر خصوصي بانکونو د پیسو په ترلاسه کولو کې لستونزو سره مخ دي. د افغان سوداګرو لړل انور افغان وای سره لدی چې بانکي ستونزې تر یو بریده هواري شوي، خو لا هم ندی توانیدل چې خپل هغه پیسې چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په بانک کې ایښې وي په بشپړه توګه ترلاسه کړي.
کوم پیسې چې موږ په اکاونټونو کې د جمهوریت وخت په اکاونټونو کې ساري دي، هغه پیسې ځنې بانکونو ورکړي او ځنې بانکونو لا نه دي ورکړي. تجارانو سره باقی کې مخفل هم په میون بانک کې پیسې باقی دي، نه راکوي، مطلب د جمهوریت وخت پیسې امازون بانکونو ویل لګور کړی دي. اما کوم پیسې چې د جمهوریت د امارات په وخت کې چا بانکونو داخلي کړی یا اچوي راکوي هغه راکړه ورته په عادي ډول باندې روانه نه کیږي.
هغه ادعا وکړه چې اوس هم د افغانستان بانکونو او بهرنیو بانکونو ترمنځ د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې ستونزې شته او سوداګر نشي کولای خپل پیسې له افغانستان بهر ولیکدوي او یا هم له بهر څخه را لیږل شوی پیسې په اسانه ترلاسه کړي. په کابل کې د خصوصي بانکونو یو بل مشتری چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له یادولو ډډه وکړه، ازادي رادیو ته ویل
وخت دا دولت اعلان هم
نه کړل چې حکومت خبر ورکړي چې تاسو کولای شئ ټاکل شوی پیسې له بانک څخه وباسي. کله چې موږ بانک ته ورشو دوی وایي چې موږ دا مقدار پیسې نشو ورکولای. دا هغه ستونزې دي چې موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو.
افغانستان برش مواجه هستیم.
د 2018 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په هیواد کې بانکي خدمات ګډوډ شول او د خصوصي بانکونو په ګډون د بانکونو په څنګه کې شپه او ورځ د خلکو اوږده کتارونه ولاړو چې ټول له دې بانکونو څخه د پیسو ایستلو په هڅه کې وو. په لومړي سر کې له بانکي حسابونو څخه د پیسو ایستل له سختو محدودیتونو سره مخ وو، خو څو میاشتې وروسته دغه محدودیتونه کم شول. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک د وروستي خبرتیا لمخې انفرادي حساب لرونکي کولای شي اونۍ کې $1000 یا اویا زره افغانۍ او په میاشت کې $1500 او یا $250,000 ل خپل حساب څخه ترلاسه کولای شي. همدارنګه خصوصي او دولتي شرکتونه کولای شي په میاشت کې د خپلو حسابونو 15% چې $300,000 څخه زیات نه وي له بانکونو څخه ترلاسه کړي. خو د یو شمیر خصوصي بانکونو مشتریان ادعا کوي چې د بانکونو لخوا یاد موارد نه عملی کیږي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورسته لدی چې اسرائیل په غزه کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړ، مصر ګواښ وکړ چې د رفح سره د ښار ته د اسرائیلي ځواکونو د ننوتو په صورت کې به له اسرائیل سره د سولې تړون لاغو کړي. د اسرائیل صدر اعظم ژمنه کړې چې خپل سرتیري به د حماس د توندلارې ډلې د له منځه وړلو لپاره له مصر سره په سرحد کې پراته ښار رفح ته واستوي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
قاهره پرون غواښ وکړ چې اسرائیل د غزې ترنګ په جنوب کې ګنمیشتي سرحدي شهر رفح ته خپل پوځي ځواکونه واستوي، نو د اسرائیل سره د سولې تقریبا 40 کلن تړون به لغوه کړي. دا تړون په 1979 کال کې د متحدو ایالاتونو د پخوانی ولسمشر جیمی کارتر په منځګړتوب د مصر د پخوانی ولسمشر انور سادات او د اسرائیلو د هغه مهال د صدر اعظم میناخیم بیگن ترمنځ لاستیک شوی و. په کم دیوید کې د مصر او اسرائیلو د مشرانو ترمنځ روغبړ هغه مهال ډیره نوی او حیرانوونکې پیښه وه. د مصر او اسرائیل ترمنځ د سوري تړون د ټولو کلونو په اوښدو کې په مزني ختیځ کې د ثبات مهم عامل ګڼل کېده. په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو لپاره لپسې اعتراضونو او د اسرائیل او حماس د ترمنځ د جګړو لړۍ سره سره دا تړون پر ځای پاتې شو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. اوس چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه کړې چې اسرائیلي سرتیری به د غزې ترنګ په جنوب کې د مصر سرحد ته نږدې رفح ښار ته لیږي، قاهره ګواښ کړی چې که اسرائیل دا کار وکړ نو دا تړون به لغوه کړي. څارونکو وایي که دا تړون لغوه شي نه یوازې مصر او اسرائیل ته به ناوړه عواقب ولري، بلکې د سیمې نظم او ثبات هم زیانمنولی شي. دو مصری چارواکو او یو لویدیز ډیپلومات د یکشنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل ک اسرائیل پر رفح برید وکړي دا امکان شته چې مصر دا تړون وځندوي. نتانیاهو ویلی چې په غزه کې د اسرائیل له څلور میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته رفح د حماس وروستۍ قرارګاه ده او د دې افراطي ډلې د لمنځه وړلو لپاره د شرطه د ځمکنیو ځواکونو استول یو اړتیا ده. خو قاهره له هر حق اقدام سره مخالفت څرګند کړي چې په نتیجه کې د غزې ترنګي جګړه زپلي خلک دې ته اړ شي چې له سرحد واوري او مصر ته ننوسي. مصر او اسرائیل له یو بل سره څلور لوی جګړې وکړي چې ورستي په 1993 کال کې و. نو ځکه کله چې سادات د عربي نړۍ له نورو مشرانو څخه جلا شو او له اسرائیل سره د سولې موافقه وکړه ټول نړۍ حیران کړه.
لا خبرونو ور اخوا
د نورستان ولایت اوسیدونکو له حکومتي چارواکو مرستندوی مسوغ غوړي چې د زنګلونو په بیا احیا کې ورسره همکاري وکړي. د دوی په وینا له تیرو څو کلونو څخه د راپدې خو د ولایت په یو شمېر سیمو کې د اور لګېدو او نور طبيعي آفتونو له امله ډیر زنګلونه له منځه تللي او بیا رغون ته سخت التیا لري. نو تفصیل په دې رپورټ کې
د نورستان اوسیدونکو ویل تیر څو کال زخه په پرله پسې ډول په ځنګلونو کې د اور لګیدنې وچکالۍ او نورو طبيعي پتون پوجي د ځنګلونو یو شمیر ساحه لمنځت للی دي چې په تخریب شوو ځایونو کې اوس سپیره بادونه لګیږي او داسې ونه پکې نشته چې یو ستړی لاروی سیوري ته د مشي. د دوی په وینا په کومو ځایونو کې چې ځنګلونه سوځیدلي هلته واوره هم زر ویلې کېږي او پخوانۍ لوبو ډکې درې سخت وچکالۍ ځپلې دي. ځایي اوسیدونکي وایي اوس چې په ډېرې ولایتونو کې د نیالګیو او بوټو نالولو موسم پیل شوی دی نو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د نورستان د ځنګلونو بیا احیا ته ځانګړې پام وکړي. د یاد ولایت دوه تن اوسیدونکو محمد امین او نذیر الله ازادي راډیو ته وویل
دا ځنګلات وسو د غنیالګي وسو اوسو علاقې تر اوسه پورې سپیرم دغه صفات دی د وخت د حکومت نه او د مرستندوی ادارو نه غوښتنه او دغه دا مناسب بوټي لرغوزان یا وغیره دغه وکړل شي یو به د علاقات شي یو شین زرغون شي بل د علاقې خلکو ته یو نفع ورسیږي. نفع دا ده چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي ځنګلاتو کې ووري ساریږي ووري ساردو وزن اوبه پیدا کیږي او بل دا د سیلابونو مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې چې سیلابونو مخه ونیول شي نو د دغه د سیمې خوره په خپل ځای باندې پاتې شي.
د افغانستان اسلامي امارت د کرنې او مالدارۍ ریاست چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلي دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې به په کار واچول شي او سوځېدل ځنګلونه باید بیا ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنې پروژې تطبیق شي. له یوې خوا به سوځېدل ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
په نورستان کې د کارنې مالداري او اوبو لګولو چارو مسولین به وایي د سوځیدل او تخریب شوی ځنګل د بیا رغونې لپاره یې ګڼ پلانونه چمتو کړي او په یو شمیر ځایونو کې یې د بیا احیا عملی چارې هم پیل کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د جګړو په جریان کې یا د طبیعي آفاتو په بنا باندې دغه ځنګلونه چیرې دا تخریب شوي دي، د همدغه ځنګلونو د احیا لپاره همکار او موسسات او دولت اقدامات کړي دي او کوي. تیر کال د ځنګل د بیا احیا او د پراختیا په خاطر باندې 1,15,000 نیالګي کرل شوي وو، مسمر او غیر مسمر، او همدارنګه سږ کال هم دوی په پلان کې لري چې د پاسه 2,00,000 مسمر او غیر مسمر نیالګي د شوراګانو ته توزیع کړي او وی کړي.
که څه هم چې د نورستان ډیرې ځنګلونه د قومي تړو او ناغو په وسیله ساتل شوي، خو په تیرو څو کالو کې په ځنګلونو کې اور لګیدنو، وچکالی او نورو طبیعي آفتونو د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه تخریب کړي چې ولسونه د بیا احیا جدي غوښتنه کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
څېړونکو وایي چې د کیمیایي موادو له کبله د هوا ککړتیا پر ګلانو هم منفي اغیز کړی دی. د امریکا د واشنگتن پوهنتون څېړونکو معلومه کړې چې کیمیایي مواد د ګلانو د بوی له منځه وړي. تفصیل یې اسمت څاروان دروي.
نوی څېړنې ښیي چې په هوا کې د فوسیلي موادو موجود کیمیاوي مواد د ګلانو او بوټو د ګردې د خپرېدو عملیه له خنډ سره مخامخوي او حتی د ګلانو بوی بدلوي. د نیویار پوسټ راسپانې د راپور له مخې متخصصان وایي سربیره پر دې چې له دې کبله انسانان د ګلانو له شبو یا بې برخې کیږي، پر حشرو ډېر منفي اغیز شیندي. په تیره بیا هغه حشرې چې د شپې مهالې ګلان د بوی له مخې پیژني او پریکشيني. د دې څېړنې برخوال جیف ریفل وایي د انسانانو د فعالیتونو له کبله ککړتیا د مهمو اترونو یا بویونو کیمیاوي ترکیب بدلوي او دا تغییر تر دې حده دی چې ګردشیندونکي حشرې نور د ګل بوی تشخیصولای نشي. ریفل او د واشنگتن پوهنتون نور څېړونکو چې د خپل څېړنې پایلې په ساينس مجله کې خبري کړې، موندلې چې په دې پدیده کې د ان او 3 په نوم نایټریټ رادیکالونه رول لري او د لسکرو، غازو، برښنا کوټونو او نورو انرژیو او طبي منابعو سرچینه اخلي. ریفل زیاته کړه کله چې یو روز ګل بویوي، په حقیقت کې له بیلابیلو کیمیاوي موادو جوړ شوی ګل حس کوي. د ریفل په وینا ان او 3 تر ډیره د ګل غلظت کموي. اوس دا اندیشنه شته چې د بوراګانو په شان ګردشیندونکي د ایکوسیستم په برخه کې خپل دنده ترسره نکړي شي. ریفل یادونه وکړه چې په 240,000 ثبت شویو ګل لرونکو بوټو کې نږدې 80% د حشرو مداخلې ته اړتیا لري او 80 ګلان د ګردې د نخپرې دوله کبله له خطر سره مخامخ دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر انتر رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، د مریضان لار بند کړي ده، پر مخ بند ده، د کانسر مریضان دي دا نه پریږدي، هغه نور مریضان خو بيخي بند دي، دا د کانسر د تاریخ مریضان دي، دا غیبی چې پرښواله دا لار پر مخ بند ده، نن یش پژمه ده، د مریضان لار بند ده، د مریضان لار به چې پریږدي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. د کندهار د شپن ولک لسوالی صدر سره بلکه موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د شپن ولک ځوانان ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. موږ د ولک ځوانان درنې مېش کېږي د بارډر د بندښت وجه چې د پاکستان د افغانستان د چمن شپن ولک لار بند ده. 25,000 ځوانان بیکاره دي، خواري نسته، هیڅ کار نسته. نو موږ د خپل مشرانو څخه غواړو چې موږ د ولک ځوانان ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. ډیر شش تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دا مې هیله ده.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
تاسو یو خبرون اورور د طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملست ول کار نه ورکی من خو نه پتیر نظام کې کار کړای دا نم جتا پتیر پنځه کلن کې کړای دا نم پدا شل کلن کې کړای دا یو نظام کې موږ کار نه کړای په شخصي جټونو کې چوکیداری و راو لاغونه مشرور اوس قرار تدری کال کې ګورو په کور نهسته ور هم ملست ول کار نه ورکی دوی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت